یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکړې د رسمي مراسمو له حاله مخبره و. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی وای، د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی، نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. د ناتو غړو هیوادونو هم طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي، دوی به په دې هیواد کې په خپل حضور غور وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی، نو باید د بین الافغاني خبرو د پای لپاره بهانه ونه لټول سي. د پکتیکا چارواکي وایي په دوو ولسوالیو کې د طالبانو په بریدونو کې په خپلو دغو وسلوالو ته مرګ ژوبله وشتې ده، او د امریکا متحده ایالاتونو حکومت له هغه پلانه تیر سو چې غوښتل یې د کورونا وبا په خاطر دغه هیواد ته د بهرنیو محصولانو په ورتګ بندیز ولګوي. خبرونه تفصیل. د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی، نور باید د بین الافغاني خبرو د پای لپاره بهانه ونه لټول سي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. د دې خبر جزئیات په لږ شېبه وروسته هم اورېدلی سي، خو دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ناټو ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه چې په ځانګړې توګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې د طالبانو د حملو په نتیجه کې ده، د منلو وړ نه ده. ناټو ایتلاف پرون مخصوصا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تاوتریخوالی د بې ثباتۍ لامل کېږي او د سولې پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. په اعلامیه کې له ټولو خواوو غوښتل شوي چې ژر تر ژره هغه مسایل حل کړي چې د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډ ګڼل کېږي. د پکتیکا چارواکي وایي په دوو ولسوالیو کې د طالبانو په بریدونو کې په خپلو دغو ولسوالیو وسلوالو تمرګ ژوبله وشتې ده. په پکتیکا کې د 203 تندر قلو اردو ویان ایمال مومند ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه تېره شپه په ارګون او برمل ولسوالیو کې شوي دي.
تیره شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د ابدالي په سیمه کې 2 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي. همدارنګه د ارګون ولسوالۍ د شیخانو په سیمه کې 3 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي.
شغلی مومن زیاته کړې چې په دې بریدونو کې افغان ځواکونه او عام خلکو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ایران کې د انټرنیټ فعالیت له خنډ او سوز سره مخ شوی دی. دا وروسته له هغه چې د خواله رسنیو لکونو کارونکو د ایران د حکومت هغه پریکړه وننګوله چې غواړي د تیر لړم د پراخ مظاهرو درې ځوان ګډونوال امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سعید تمجیدی اعدام کړي. د ایران د قضایي قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی سې شنبه تایید کړی چې په دغو درېو کسانو باندې د اعدام حکم صادر شوی. په دغو درېو کسانو د قضایي قوې له خوا تور پورې شوی چې د لړم میاشتې د مظاهرو پر مهال عامه نظم ګډوډ کړی او بهرنیو رسنیو ته ویډیوګانې استولې دي. د قضایي قوې د ویان تر اعلان وروسته د بشري حقوقو فعالانو او عامو خلکو په ټولنیزو شبکو په تیره بیا ټویټر کې د ایران د قضایي قوې د دې پریکړې سخت مخالفت وکړ. دوی د اعدام نکونید په نوم هاشټګ جوړ کړی چې په همه خلمړنیو ساعتونو کې تر 1 میلیون زیاتو کسانو پرې تبصرې او لیکنې وکړې. د ټولنیزو شبکو کارونکي وایي چې د ایران قضایي قوه باید د دغو دریو ځوانانو د اعدام له پریکړې تیر سي. د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان هم د ایران د قضایي قوې د دې پریکړې د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت له هغه پلانه تیر سو چې غوښتل یې د کورونا وبا په خاطر دغه هیواد ته د بهرنیو محصولانو په ورتګ بندیز ولګوي. حکومت مخکې ویلي وو د هغو محصولانو شي درسونه آنلاین سوي، ویزې نه تمدیدوي، خو اوس دا پریکړه بیرته اخیستل سوې. هاروارد پوهنتون او د ماساچوستس د ټکنالوژي انسټیټیوټ یا MIT د ځینو نورو علمي بنسټونو او په لږه 13 ایالاتونو کې د استادانو د ټولنو په ملاتړ د امریکا د حکومت د کډوالۍ او ګمرک ادارې د جولای 18 پریکړې پر ضد ودرېدل. تر زیاتو هڅو وروسته بالاخره د هوا د محصلانو په ګټه تمامه سوه. د جولای په 14 یعنې پرون قاضي الیسون باروس په یوه لنډه استماعي غونډه کې وویل حکومت ومنله چې له خپلې پرېکړې تیر سي او بېرته مخکني وضعیت ته ستون سي. که د امریکا د کډوالۍ او ګمرک ادارې پرېکړه تطبیق سوې وای، لکونه هغه محصلین چې په امریکا کې درس وایي له ستونزو سره مخ کېدل. هغه چې خپلو هیوادونو ته ستانه سوي وو د بېرته تګ اجازه به یې نه درلوده، او کوم چې په متحده ایالتونو کې پاتې کېدل د ویزې د تمدید ستونزه به ورته پیدا کېدلې. او د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ نښتو په درېیمه ورځ د دواړو لورو لږتر لږه یوولس سرتېر وژل سوي دي. د راپورونو له مخې د یوه پوځي جنرال په ګډون اوه اذربایجاني او څلور ارمني سرتېري د جولای پر 14 د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې د نښتو پر مهال ووژل سول. د دغو هیوادونو دفاع وزارتونو د خپلو سرتېرو وژل کېدل منلي دي. راپورونه وایي په دې نښتو کې له هوانونو هم کار اخیستل سوی دی. نړیوالې ټولنې د دغو نښتو د سمدستي کمیدو غوښتنه کړې. د جنوبي قفقاز سیمې د دوه ګاونډي یو بل په سرحدي سیمو کې د جګړې په پیلېدو تورنوي. دغه هیوادونه په 1990 کلونو کې هم د ناګورنو قرباخ سیمې پر سر جنګېدلې دي. د خبرونو پای.
لفرې با ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خپرونه کې به مو په شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکړې د رسمي مراسمو له حاله خبر کړو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی وای، د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي.
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و من یقین دارم که مسئله تبادله اسران تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباشد.
د ناتو غړو هیوادونو هم طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي، دوی به په دې هیواد کې په خپل پوځي حضور غور وکړي. دغه راز د روسیې لخوا د طالبانو د ملاتړ په اړه د امریکایي جګپوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې آیا دغه ملاتړ چې امریکایانو سالم نه دی بللی، په افغانستان کې به د سولې روان ټکنۍ بهیر کوم لوري ته سیخ کړي، په دې اړه به هم یو تحلیل ولرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیزه د زهرو کاروان خبرونه مهیروي، او په ایران کې د وروستیو اعدامونو وروسته په دې هیواد کې د انټرنیټي شبکو کې د ستونزو په باب هم راپور لرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره دغه راز لوی ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه اوازې اورېدلی شي. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زه نور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. له اوږد ځنډ وروسته د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکړې رسمي مراسم پیل شوي دي. په دې مراسمو کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم ګډون کړی. عبدالله د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د یوه جولجاړي په ترڅ کې دا منلی و چې باید جنرال عبدالرشید دوستم ته مارشالۍ ورکړل شي. د دغې موافقې له مخې عبدالله هم د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ټاکل شوی. نن په دغو مراسمو کې ګډون کړی او یو لړ څرګندونې هم کړې دي. په تېره بیا عبدالله بیا د سولې روان ټکنی بهیر ته په اشاره وویل چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. دغه مراسم د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی دي. همدا شبره سره وصل دی افغان صاحب، کراته وویل چې مراسم پیل سوي او په چاپ کې ګډون کړی او عبدالله په دې مراسمو کې نور څه وویل.
بلې نور صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن لکه مخکې چې یادونه وکړله د ډاکټر صاحب عبدالله او ولسمشر محمد اشرف غني ترمنځ د سیاسي توافقنامې په اساس باندې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې وه. په دې اړه نن د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې یو لړ مراسم نیول شوي وو چې د افغانستان د ملي مسالې عالي شورا رئیس په ګډون د افغانستان د ولسمشر د دفتر رئیس همدارنګه یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړی و. همدارنګه په دغه مراسمو کې د هند هیواد، ازبکستان، همدارنګه ترکیې هیواد د ځینو ستاسو سفیرانو ګډون درلود. د مراسم اوس هم روان دي. زه چې تاسو راغلیږم په دې وخت کې مارشال دوستم وینا کېلې. هغې نه وړاندې د ملي مسالې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په همدغه وینا کې وویل چې نو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ بهانه نه ده لټول شوې. دوی وویل چې زه په یقین سره ویلی شم چې د بندیانو د تبادلې هغه بهیر د بشپړېدو په حال کې ده. ښاغلی عبدالله وویل
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و من یقین دارم که مسئله تبادله اسرا هم تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباد. تا خدا خواسته باشه با آتش بس، با دوام گفتگوها و صلح پایدار و با عزت مورد قبول همه مردم افغانستان برسید.
ښاغلی عبدالله همدارنګه وویل چې د تاوتریخوالي لوړه ساتل شوې ده. په دغه مراسمو کې د افغان ولسمشر د دفتر رئیس د هغه فرمان هم ولوست چې له مخې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې ده. په دغه فرمان کې داسې ویل شوي دي چې دغه د جوړجاړي په بنسټ باندې دغه مارشالۍ رتبه ورکړل شوې ده. همدارنګه ښاغلی دوستم هم وینا وکړه. د ښاغلی دوستم وویل چې د عبدالله عبدالله نه تشکر وکړ، د عبدالله د ټیم نه تشکر وکړ چې دته دغه مارشالۍ رتبه له رئیس جمهور نه اخیستې او له رئیس جمهور نه هم مننه وکړه چې دته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې ده. ټول چې یوازې دا رتبه ما پورې اړه نه لري، بلکې د ټول افغانستان خلکو پورې اړه لري. نوري صاحب داود هم چې تاسو سره غږېږم، ښاغلی دوستم د خپل مارشالۍ په اړه همدارنګه څومره وخت کار کړی، څنګه مارشالۍ ترلاسه کړې، په دې اړه باندې وینا کړي. بله نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان لتاسونه مننه د دې مراسم او د چې په دې مراسم کې چا وینا وکړلی او څه وویل شول په دې اړه به بشپړ راپور وروسته ولرو، خو به هم په همدې موضوع کې تمکیږو. بله قدر من اوردون کله کتنې چې مو واوریدل د جوز جان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته مارشالۍ دی ورکړې. رسمي مراسم پیل شوي دي. په دې مراسمو کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ وړاندیز کړی وو او د هغې سیاسي موافقې په ترڅ کې چې د افغان ولسمشر اشرف غني سره کړې هم منل شوې، دغه رتبه نن رسمن ورته ورکول کیږي. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شیبه له کابل جنرال دولت وزیری د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان را سره وصل دی. وزیری صاحب خبرونه ته خراغ لاست.
مهرباني صاحب السلام علیکم.
مننه وزیر صاحب، د جنرال دوستم په افغانستان کې دریم کس دی چې د مارشالۍ رتبه ورکول کیږي. معمولا دغه سي مهم مراسم د افغانستان د قدرت په مرکز کابل کې ترسره کیږي، ولې شبرغان؟
اساسي خبره دا ده چې فکر کوم چې دولت به کوم پروګرام ورتلري و د مارشالۍ رتبې لپاره به ورته جمهور رئیس یا څوک به حتما ورته تبریکی لیږي یا به ورته محفل نیسي. مګر مسله دا ده چې دا حتمي نه دی. نو که موږ تاریخ ته نظر وکړو، په ډېرو وختونو کې داسې شوي دي چې یو قومندان ته مارشالۍ رتبه ورکړې ده، په یو ټلګرام باندې ټلګرام ورته شوی دی، ما د جګړې په میدان کې ورته تبریکی ورکړې ده، مارشال شوی دی. حتمي نه ده چې ټول هیواد راټول شي او هلته رئیس جمهور یا څوک مارشالۍ ورته غټه رتبه ده، مهمه رتبه ده. جمهور رئیس یا مثلا یو لوړ پوړی چارواکی باید هلته ګډون وکړي او ده ته دا رتبه ورکړي. خو ډاکټر صاحب عبدالله هم د نظام یو مهم غړی دی او یو پیژندل شوی غړی دی، هغه هلته پکې ګډون لري، مارشالۍ رتبه که ورکوي. یعنی دا دومره داسې خاصه خبره نه ده.
تاسو یو متخصص یا زده کړې مو کړې دي د دفاعي چارو په برخه کې دغه رتبه چې یو چاته ورکول کېږي مارشالي، آیا د پوځي فعالیتونو هغه ولتیاو په خاطر باندې ورکول کېږي او که سیاسي اړخ هم لري؟
داسې خبره ده چې دا په هغه هیوادونو پورې اړه لري چې څومره هلته قوانین تطبیقیږي، څومره هلته ټول شیان د افسرانو د ذاتي قانون له مخې اجرا کیږي. په افغانستان کې تاسو وګورئ چې زمونږ د ریاست جمهوری ټاکنې مخکې دوره کې، اوس د کډیسې په دوره کې، او د پارلمان لپاره ټاکنې، دا ټول تاسو وګورئ چې سیاسي د جوړې له مخې شویلی. نو په افغانستان کې جنرالي رتبه او مارشالي رتبه او ځینې نورې رتبې په همدغه سلسله باندې دلته له بره مرغه اجرا کیږي. خو مسله دا چې دومره مهمه خبره نه ده لکه چې خلکو ترینه دومره جنجال جوړ کړی دی. خو یو سیاسي رتبه ده، هغه ته ورکړې ده، او هغه د سیاسي اوضاع له مخې، د سیاسي حالاتو له مخې که هیواد کې ورباندې یووالی راځي، وحدت راځي، او که په یو هیواد کې ورسره د دې سره ملي یووالی ټینګیږي، نو بیا پټه خبره خو نه ده. په دې کې دومره خبره نه ده چې خلک ورته دومره پکې ووهي چې ولې مارشالي ورکړه او ولې مختلف دلایل ورته وو. هغه کې زمونږ ټولنه صرف په دې ټولنه کې فرق نه کوي چې چاته مارشالي ورکړه او یا جنرالي ورکړه.
وروسته پښتنه جنرال صاحب، دولت وزیري ایاله دی، وروسته به دار یو رسم نشي چې اوس هم ډیر کسان ناراض دي، ډیر جنرالان مونږ لرو چې وای مونږ هم مستحق یو، یعنی فکر نه کوي چې لدی وروسته به په دې ډول باندې مارشالي رتبه ورکول ته هم ور پرانستل شي؟
خو یو وخت کې داسې شوي وو چې په افغانستان کې دومره جنرالان وو چې د امریکا متحده ایالاتو په اردو کې نه وو، یا مثلا کدی درې پنځه لس هیوادونو مسرره ټول کړی وي، دومره جنرالان نه درلودل لکه په افغانستان کې چې جنرالان شوي وو. نو معنا دا ده چې قانون تطبیق نشي، قوانینو ته احترام ونشي، وړتیا او دا ټول دغه قوانین په نظر کې ونه نیول شي، نو د مارشالانو تعداد هم داسې شي لکه د جنرالانو په شکل باندې. خو امید دی، زه هیله لرم چې دلته قوانین تطبیق شي، دلته اصول تطبیق شي، دلته وړتیا ته په نظر وکتل شي، او ټول هغه شرایط او هغه قوانین چې د یوې رتبې لپاره، حتی د جنرال د رتبې لپاره وضع شوي دي، هغې ته په نظر نیولو سره د سن، د تحصیل، د وړتیا، د لیاقت، د پوهې، ټول باید په نظر کې ونیول شي او دا رتبې ورکړل شي، نه مارشالي مګر جنرالي هم. نو که قانون تطبیق شو، خو دا کارونه نه کېږي. که قانون تطبیق نه شي نو بیا فرق نه کوي، نو مارشالان به هم وي څه دوه څه درې څه لس څه شل، هر څومره چې وي، لکه جنرالانو چې شمېر معلوم نه و، د مارشالانو به هم نه وینو که قانون تطبیق نه شي. او که قانون تطبیق شو، امید دی، هیله ده، مونږ خو په دې فکر یو چې بالاخره به په افغانستان کې قوانین تطبیقیږي، قانون ته به احترام کېږي، او د افسرانو د ذاتي قانون به مراعتیږي. که څوک تقاوت کوي، که څوک رتبه اخلي، که څوک مقرریږي، باید همغې قانون له مخې وشي. او که قانون په نظر کې ونه نیول شي، نو بیا د مارشالان باندې جنرالانو پشتار منې په بشمیره وي.
بله، ډېره مننه جنرال صاحب. دولت وزیري د قانون د تطبیق او د عملي کېدو په برخه کې تر اوسه پورې ډېرې ستونزې شته. دا ټول وایي چې هایي کاش وکولی شي چې په افغانستان کې قانون په سمه توګه تطبیق شي. کور موادن چې په خبرونه کې مراسره برخه واخیسته، د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیري، لکه څنګه چې مو قدر منو اوریدونکو واوریدل، د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکولو یا د ورکړې رسمي مراسم پیل شوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په دې مراسمو کې ګډون کړی دی. عبدالرشید دوستم په افغانستان کې دریم کس دی چې د مارشالۍ رتبه ترلاسه کوي. په افغانستان کې مخکې مارشال شاه ولي خان دغه رتبه ترلاسه کړې وه، او ورپسې هم مارشال محمد قسیم فهیم.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نجا صفی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د قانونو د نفت او ګازو په برخه کې د هر اړخیزو معلوماتو د ودې او خوندیتوب په مخه منظم برېښنایي یا د معلوماتو د مدیریت سیستم جوړوي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفینن ازاد راډیو ته وویل دوی پریکړه کړې چې د نفت او ګازو د پروژو د ټولو تدارکاتي پروسو د مخته وړلو په موخه مشخص مهالویش جوړ شي چې مسؤلیتونه او مکلفیتونه یې په سمه توګه واضح او د نفت او ګازو پروژو په برخه کې پرمختګونه او اساسي تحرک رامنځته شي. ښاغلی مدفی وایي وزارت همدارنګه د پایپ لاین د پروژې د مدیریتي شرکت د استخدام او لومړیتوبونو سربیره د نفت او ګازو د سکتور د ظرفیت لوړولو او د مدیریت په اړه هم بحث کړی. دوی وایي وزارت به د قانونو او هایدرو کاربن په برخه کې د معلوماتو د ودې او خوندیتوب په موخه منظم معلوماتو د مدیریت سیستم جوړ کړي چې د معلوماتو طبقه بندۍ او له دې معلوماتو څخه ګټه اخیستنې ته مؤثره زمینه برابره شي. په کندوز کې بزګران د غنمو د حاصلاتو له کموالي اندېښمن دي. د کندوز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ مسؤلین وایي چې د دغه ولایت د غنمو حاصلات د تیر کال په نسبت کم شوي دي. د کندوز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالهادي قرلوق ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال څنګه 1500 میټریک ټنه غنم حاصلات راټول شوي وو، خو په روان کال کې له 200 هکټاره للمي او ابي ځمکو څخه څنګه 1450 میټریک ټنه غنم راټول شوي دي. نوموړي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو کموالي دلیل بې وخته ورښتونه وبلل او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 10 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 8 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو او اورېدل ازادي راډیو اورې هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي په انټرنیټ کې مو هم صافه وازی اورېدل شي. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی اکام. لکه څنګه چې موږ په خبرونه کې مو اورېدل د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله وایي د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. د ناتو غړو هیوادونو هم طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي دوی به په دې هیواد کې په خپل حضور غور وکړي، البته په پوځي حضور. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو شورا پرون سیشن بې په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا تړون به په دې اړه مشورې ته دوام ورکړي او که شرایط ایجابول په دې هیواد کې د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره به خپل پوځي حضور تنظیم کړي. د ناتو شورا د افغانستان له حکومت او طالبانو دواړو غوښتي دي چې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون او د دې مسلې یقیني کول چې ترهګر به بیا هیڅکله هم د افغانستان له خاورې د خوندي ځالې په توګه کار نه اخلي په شمول خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د دغه تړون د هغه تړون له مخې چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی د بندیانو د آزادولو پروسه پیل کړې. تر اوسه پورې د افغان چارواکو ویلي چې شاوخوا 4500 طالب بندیان خوشې کړي او طالبانو هم له خپل لوري د شاوخوا 200 بندیانو خوشې کېدل تایید کړي، خو طالبان وایي چې باید ټول 15000 بندیان خوشې شي تر څو په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. د ناتو شورا چې د دې تړون سیاسي پریکړې همدا شورا کوي په خبره کړې پیان کې دغه راز ویلي چې په اوسنۍ کچه شخړې چې تر ډېره پر افغان او دفاعي ځواکونو د طالبانو له حملو سره زیاتې شوې دي نه منلو وړ دي او هغه د دې تر څنګ چې بې ثباتي زیاتوي د سولې د پروسې په اړه باور هم زیانمنوي. د راپور له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې چې هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، هغوی ته سلا او مشوره ورکول او ملاتړ دی شاوخوا 2000 سرتیري ونډه لري. د دغو ځواکونو 15200 امریکایي سرتیري دي. پر هغو امریکایي سرتیرو سربیره چې د ناتو په دې ماموریت کې برخه لري له 3000 زیات نور امریکایي سرتیري هم په دې هیواد کې حضور لري چې هڅې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې متمرکز دي.
دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم پرون تایید کړ چې واشنگټن له طالبانو سره د فبروري د 9 د سولې تړون هغه ژمنې پر ځای کړي چې په 115 ورځو کې باید عملي کړی وای. خلیل زاد په خپل ټویټر دا خبره کړې وه، ویلي وو چې په افغانستان کې د دوشنبې په ورځ یعنی وړمه ورځ د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته رسیدلی، هغه څه چې په دې تړون کې ژمنه شوې وه. د دې تړون مطابق امریکایي ځواکونه له 2 وتلی دي. ناتو یا د امریکا دفاع وزارت هم تایید کړی چې ځواکونه په افغانستان کې له 2 وتلی دي. طالبانو هم د دغه اقدام هرکلی کړی دی. طالبان ویان زبی الله مجاهد پرون رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې د څو مواردو د یادونې ترڅنګ ویلي چې د دې تړون له مخې د امریکا د متحدو ایالتونو او بهرنیو متحدینو لخوا د ځواکونو کمښت او له 2 څخه وتل یو ښه او مثبت ګام دی. خو طالبانو په دې بیا ټینګار کړی چې د بندیانو د خلاصون شرط هغه څه دي چې تر اوسه پورې د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده. د افغانستان د حکومت او طالبان لوري د بندیانو په خلاصون کې ځنډ، د بین الافغاني خبرو پیلېدل هم له ځنډ سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې وه سیمه ایز او نړیواله موضوع وروسته له هغې چې ایران د ځینو لاریونکوونکو او سیاسي زندانیانو د اعدامولو اعلانونه وکړل، ګڼو ایرانیانو او نړیوالو ټولنیزو رسنیو ته مخه کړه چې د چارواکو د دې اقدام پر ضد اعتراض وکړي. په فارسي ژبه په ټولنیزو رسنیو یو هشټګ ډیر مشهوره شوی چې وایي مه اعداموئ. په ایران کې 3 ځوانان په اعدام محکوم شوي چې 13 نومبر میاشت کې په حکومت ضد لاریونونو کې ګډون کړی و. ملالۍ بشیر دا موضوع تعقیب کړې، همدا شېبه راسره وصل دی. ملالۍ جان، په ټولنیزو رسنیو دا کمپاین څومره اغیزمن ثابت شوی او د بشري حقونو ادارو څه ویلي دي؟
مننه نوري صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه، پر ټولنیزو رسنیو د ایران د هغه اعلان پر ضد چې یو شمیر لاګول کونکي او سیاسي زندانیان اعدامي، پر نړیواله کچه پراخ کمپاین پیل شوی دی. د دې کمپاین هدف دا دی چې د ایران رژیم دغه اعلان عملی نکړي. پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه ټویټر د اعدام نکونید یا ما اعداموي هشټګ عام شوی دی. تر 1 میلیون زیات کسانو پر دې موضوع ټویټونه کړي دي. د ایران د جلاوطن کرایسټ وی شاهزاده رضا پهلوی په ګډون ګڼو فعالانو پر ټولنیزو رسنیو په انګلیسي ژبه هم دا هشټګ خپرول پیل کړی دی. د ایران عدلیه او قضایی ادارو اعلان کړی چې د اعدامونو سزا وی ستري محکمې تایید کړی دی. په دې هیواد کې 3 ځوانان په اعدام محکوم شوي چې 13 نومبر میاشت کې د حکومت پر ضد لاریونو کې ګډون کړی وو. پور امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی. د اعدام د حکم خبر لمړی ځل د دوی مدافع وکیل خبر کړی وو، خو د سې شنبه پورې د قضایی قوې ویان دا خبره تایید کړه. تر دې مخکې د 2 ځوانانو دیاکور رسولزاده او صابر شیخ عبدالله د اعدامي دوه خبر ورکړل شوی وو چې د معلوماتو لمخې د سې شنبه په سهار په ارومیه مرکزی زندان کې اعدام شول. د سې شنبه پورې ایران هم دراز اعلان کړی وو چې 2 سیاسي پنجان په چې له کورد اقلیت سره تړاو لري هم اعدام شي. کله چې پر ټولنیزو رسنیو په دې اړه پراخ بحثونه پیل شول، ایران د انټرنیټ سرعت محدود کړ. نوري صاحب، د یادونې وړ ده چې د نت بلاکس په نوم یوې څېړونکو ادارې تایید کړی ده چې په ایران کې ګڼو انټرنیټي شبکو د ځایي وخت پر 5 بجو د انټرنیټ سرعت کم کړ او په نتیجه کې معلوماتو د خلکو لاسرسي محدود شو. د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او لیدتو هیوادونو پر ایران انتقاد کړی چې د لاریونو پر مهال یې د انټرنیټ په خدماتو کې خنډ مستکړې وو. خو دا دل خلکو یوازې پر ټولنیزو رسنیو اعتراضونه کړي چې په نتیجه کې بیا هم قربانګې د انټرنیټ سرعت کم کړای شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د سټیشن بي پورت پر ټویټر یو خبر پاڼه خبر کړه. په دې خبر پاڼه کې د بخښنې نړیوال سازمان ویل چې د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله امین علي خامنئی څخه غواړي چې دری لاریون کوونکي نه اعداموي. نورسته
بلې ملالۍ بشیر، له تاسو نه مننه. بلې د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، مخکې اعلان کړی و چې د روسیې لخوا د طالبانو د ملاتړ په اړه د امریکایي جګپوړو چارواکو وروستیو څرګندونو په کابل کې هم ځینې غبرګونونه راپارولی دي. البته همدا شېبه فیروزه عزیزی را سره ده. فیروزه جان، کابل څه ویل؟ په کابل کې څه ویل کېږي د طالبانو سره د روسیې د مرستو په باب؟ هغه ادعا چې امریکایي لوړپوړو چارواکو کړې ده.
بله نو چې سلام تاسو ته ټول مننه په دې اړه باید وایم چې تازه پاکستان کې د غوښتل اتل ماموریت خواني او جنرال جان نیکلسن یو تازه مقاله خبره کړې ده. جنرال جان نیکلسن په دې مقاله کې په دې اړه خبرې کړې دي او روسیا بیا هم تورنه کړې چې په افغانستان کې له طالبانو ملاتړ کوي. دې دا خبره په دې ثبوت کړې ده یا دا ورته ثبوت وړاندې کړی چې څو کاله وړاندې د دې ماموریت پر مهال له شمالي ولایتونو نه یو شمېر والیانو ورته د دفتر ته کابل ته داسې وسلې وروړي دي چې هغه روسي دي او دا ویل کېږي چې دا طالبانو پورې اړوند دي. دا وایي چې اوس هم روسیه په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي او غواړي کله چې د سولې پروسه یا بهیر لږ څه مخته ځي بیا د طالبان له لوري بیرته تاوتریخوالی زیاتېږي او د دې ملاتړ هم روسیه کوي. خو تر دې وړاندې هم د روسیې په اړه روسیه څو ځلې تورنه شوې د امریکا له لوري چې په افغانستان کې طالبانو ملاتړ کوي. جنرال جان نیکلسن په خپله مقاله کې دې ته هم اشاره کړې ده. که چېرې
فیروزه جان عزیزی وخت کم لرو، کوم افغان لوړپوړو چارواکو کوم عکس العمل څرګند کړی دی؟
نه نه تر اوسه په دې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت خبرې موږ سره ژمنه کړې ده چې دې اړه به وروسته.
بله ډېره مننه کور ودان. کله چې دا عکس العمل مهم راواخیست په نورو خپرونو کې به په دې اړه په تفصیل راپورونه ولرو. دغه راز دا موضوع به هم د افغانستان له اړخه تعقیب کړو چې که روسیې په رښتیا هم هغسې چې د استخباراتو ادارې یا امریکایي لوړپوړو چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته پیسې ورکړي چې امریکایي سرتېري ووژني، دا به په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر څه ډول اغېز وکړي؟ دا موضوع نن او دغه راز په نورو خپرونو کې به هم څېړو. خو اوس د لنډو خبرونو وار دی. فریبا ظاهر په سټډیو کې ده او لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د پخلاینی علي شورا رئیس وایي چې د زندانیانو د تبادله بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. نور باید د بین الافغاني خبرو د پای لپاره بهانه ونه لټول سي. عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې د عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. په پکتیا او پکتیکا کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نورې ټپیان دي. د 203 تندر قول اردو ویان ایمال مومند وایي چې د پکتیا د زیړو کلوسالۍ په سره میدان کې پرون دوه وسلوال طالبان د ماین په چاودنه کې وژل شول او یو بل ټپي شوی دی. اخوا د پکتیا د پتمکنۍ ولسوالۍ کې هم د تیر مازدیګر د وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو د یو سرتېري په جنازې برید وکړ او په پایله کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. ناپیژندو وسلوالو په پروان ولایت کې د یو جماعت ملا امام مولوي عبدالحق د غل ورور سره یو ځای وژل دی. د پروان د سیدخیل ولسوال احمد لمر عثمانیه رازادي راډیو ته وویل چې د پیښنن سهار وختي د پروان ولایت سیدخیل ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوې ده. په ایران کې د انټرنیټ فعالیت له خنډ او ستونزو سره مخ شوی دی. وروسته لاغه چې د خواله رسنیو لکونو کارونکو د ایران د حکومت هغه پریکړه وننګولی چې غواړي د تیر لړم میاشتې د پراخو مظاهرو درې ځوان ګډونوال امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سید تمجیدی اعدام کړي.
لټري په ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول کده. بشپړ خبرونه غوړي به هم غولولې د ازادي رادیو په پاڼه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم او سم تاسو را بولو د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې ځخ پرونی اوریدو ته.